د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر خبرونو او ځانګړو اونیزو پروګرامونو سربیره اوري چې پر شاهین قلی اردو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع د وزیر او لوی درستیز پر ځای نوی سرپرستان ټاکل شوی، او د امریکا دفاع وزیر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ د لومړي دور د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان ایمانوئل ماکرو او مارین لوپن د می په اوومه د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا سیالي سره وکړي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په لومړني سفر روسیې ته روانه شوې ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د امریکا دفاع وزیر په یو نایلان شوي سفر نن کابل ته راغلی. د خوست ښار اړوند کاروانسرۍ په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوې ده، او عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوي د ملي ګټو په خاطر دي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر په یو نایلان شوي سفر نن کابل ته راغلی. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جیمز ماتیس به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا دویم لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې د امریکا د نوي حکومت د کار له پیل وروسته کابل ته سفر کوي. تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې کتلی دي. د خوست ښار اړوند کاروانسرۍ په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو عیني شاهدانو په حواله ویلي چې دا چاودنه نن غرمه یوه بجه شوې ده. ویل کېږي چې دا پیښه ممکن ډېر تلفات هم ولري، خو تر اوسه خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې سیمه له نږدې وګوري، خو د خوست امنیتي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوي د ملي ګټو په خاطر دي. دوی چې نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبري کولې وویل چې دوی په دې اقدام سره وغوښتل تر څو یو بې ساری زړورتیا او اخلاقي بنسټ وخی. ښاغلي حبیبي وویل چې د ملي ګټو په خاطر له خپلو شخصي ګټو تیر شوی. همدارنګه ښاغلي شهیم وویل چې له ولسمشر غني او اجرایه رئیس څخه غوښتي وو تر څو د استعفا ومني. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز قدم شاه شهیم له خپلو دندو استعفا کړې ده، او ولسمشر محمد اشرف غني د دوی استعفاوي منلې دي. خو په ورته وخت کې یوې خو حکومتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزیر لوی درستیز او د 209 شاهین قلی اردو درې قمندانان پر یاد قلی اردو ورستۍ خونړۍ حملې په تړاو له دندو لرې شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې ډېر ژر به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ننګرهار کې راڅرګند شي. دغه دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره په دې ولایت کې پوره چمتووالی نیول شوی، او د تیرو څلورویشتو ساعتونو په جریان کې د ننګرهار ښاروالۍ مېلمستون د حزب اسلامي امنیتي کسانو ته سپارل شوی. بلخوا د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ښاغلي حکمتیار د راتګ په اړه دوی سره کوم رسمي معلومات نشته. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 18 داعش جنګیالي وژل شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل
د تیرو څلوري ساعتو کې 18 تنه داعشیان وژل شوي دي، د 950 تنه نور ترهګر وژل شوي دي، دولسانه د دوی ټپیان دي. په دا زموږ عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، غزنی، بغلان او هلمند ولایتونو کې جریان لري.
نوموړي ویل چې افغان ځواکونه په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو مهم پټنځایونه په نښه کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اوري.
ازادي راډیو السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د فرانسې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج ښیي چې منځلاری کاندید ایمانوئل ماکرو او ښي اړخي محافظه کاره کاندیدا مارین لوپن دویم دور ته وتلی دي. د فرانسې د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 8 ترسره کیږي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د نتایجو له مخې کاندید ایمانوئل په لومړی دور کې نږدې 40% رای ګټلې او مارین لوپن هم څه باندې 21% رای خپلې کړي. تر دې مخکې وړاندوینې همداسې وي چې ایمانوئل ماکرون تر خپلې سیالې مارین لږ مخکې وي. ایمانوئل ماکرون د نتایجو تر معلومېدو وروسته خپلو پلویانو ته وویل:
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
هغه ایمانوئل وای په 15 ورځو کې زه هیله لرم چې ستاسو ولسمشر شم. یو جمهور رئیس د فرانسې د ټولو خلکو لپاره د نشنلستانو د خطر په وړاندې په وطن د رښتینو مینانو د خلکو جمهور رئیس. تر لومړنیو نتایجو وروسته سمدستي د یورو بیا 2% لوړه شوه. ایمانوئل ماکرون په اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو سرسخت پلوي دی، خو د دویم پړاو بله نماینده مارین لوپین یو محافظه کاره بلل کېږي چې غواړي له اروپایي ټولنې ووزي او یورو هم د خپلې ملي پیسې په توګه ونه چلوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی په داسې حال کې روسیې ته روانه ده چې د موسکو او اروپایي ټولنې د 28 غړو ترمنځ مخالفتونه اوج ته رسیدلي دي. اغلی موګرینی بعد نن د ورځې په اوږدو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د یوکرین، لیبیا، ایران او دوه اړخیزو اړیکو په سر خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې له یو سخت پړاو تیریږي او موسکو تمه لري چې نن له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ د جوړولو په سر عملي خبرې وکړي. شمالی کوریا د پیونګ یانګ د ساينس او ټکنالوژي په انټونیو امریکایي استاد ټام کیم بندي کړی دی. د کیم له بندي کېدو سره د هغو امریکایانو شمیر درې تنه شو چې اوس وخت د شمالی کوریا لخوا زندان ته اچول شوی دي. د پیونګ یانګ د ساينس او ټکنالوژي په انټون رئیس پارک چن مو ویلي چې استاد ټانی کیم چې په کوریا کې نوم کیم سنگ داکو د شاوخوا یوې میاشتې لپاره په دغه پانتون کې تدریس کړی و. پارک چن مو ویلي 50 کلن امریکایي استاد هغه وخت نیول شوی چې غوښتل یې د پیونګ یانګ له نړیوال هوایي ډګره له خپلې میرمنې سره یو ځای چین ته سفر وکړي. په شمالي کوریا کې د سویډن سفارت چې د امریکا متحده ایالاتونو د ادباو چارې هم سمبالوي ویلي لمخ کې دغه امریکایي کوریایي تبعه د بندي کولو په اړه خبر ورکړل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس براک اوباما نن وروسته له هغه چې لسپینې ماڼۍ وتلی د لومړي ځل لپاره په شیکاګو کې خبرې کوي. اوباما چې کله ولسمشر رو وروستۍ وینا یې هم همدې ښار کې کړې وه. د شیکاګو ښاروال راهم ایمانوئل ویل ویاړي چې براک اوباما د پخواني ولسمشر په توګه خپله لومړۍ وینا شیکاګو کې کوي او د واک پر مهال یې هم وروستۍ وینا په همدې ښار کې کړې وه. اوباما یو پخواني سلاکار ډیویډ ایزرلود ویلي اوباما به د شیکاګو په پانتون کې یو شمېر ځوانو رهبرانو او د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. په دغه پانتون کې د اوباما په نوم یو کتابتون هم پرانیستل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د بلخ ولایت د شاهین قلی اردو پر مرکزی قرارګاه لبري درسته افغان ولسمشر د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکۍ لپاره نوی سرپرستان ټاکلې دي. آیا د دې برید په خاطر د دفاع وزیر او لوی درستیز ګرمبللی شو؟
په دروازه کې پیرادار په دې ونه توانېږي چې د خاو بد تفصیص وکړي او د طالبانو د اردو په منځ کې فرق ونه کړي. د وزیر دفاع د لوی درستیز ډېر مشکل به دی ته نه
په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان پر پالیسۍ غور کوي. د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس کابل ته رسېدلی. په خوست کې نن یوه درنه چاودنه وشوه. په نورو موضوعاتو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو چې نیمه نړۍ اونیز پروګرام همداراز د یو کلي زرغوږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره په دوهمه نیمایي کې خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. پر 209 شاهین قلی اردو د تیرې جمعې د ورځې له خونړۍ حملې وروسته د دفاع د وزیر په ګډون د جګپوړو چارواکو د استعفا مسله توده شوې. نن دا مسله تایید شوه چې دفاع وزیر لوی درستیز او د دې قلی اردو درې قمندانانو ظاهرا استعفاوې کړې دي. ولسمشر اشرف غني د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکیو لپاره نوی کسان معرفي کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د شپې د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ دا کسان چې د سرپرستانو په توګه ټاکل شوي دي څوک دي؟
بله، تکل سپتا سی او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د دفاع وزارت لپاره سرپرا دفاع وزیر ښاغلی او دغه شان لوی درستیز نن استعفا ورکړي، او دوی دواړو استعفاګانې د ولسمشر لخوا ومنل شوې. د جمهوری ریاست د ویان رستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپل استعفاګانې ورکړي او د دوی استعفاګانې د ولسمشر لخوا منل شوې دي.
دوی دواړو خپلې استعفاوې وړاندې کړلې. د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز قدم شاه شهین د هغو استعفاوې نن ولسمشر ومنلې.
او دغه شان ویل کېږي چې ولسمشر د دغو پوسونو لپاره سرپرستان هم ټاکلي دي، یعنی طارق بهرامي د افغانستان دفاع وزارت لپاره، او دغه شان شریف یفتلی د لوی درستیز د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. تکل سیب دغه لوی درستیز او د افغانستان دفاع وزیر چې دوی استعفاګانې ورکړي، دوی نن په یو خبری کانفرنس کې هم را څرګند شول، او په دغه خبری کانفرنس کې دوی هم دا وویل چې مونږ په خپل خوخه استعفاګانې ورکړي دي، او دوی دا په افغانستان کې یو اخلاقی بنسټ یاد کړ چې دوی په دې ډول غوښتل چې دا ننداری ته وړاندې کی. حال دا چې د پخوانی حکومت میر پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال هم تر وی امنیتی پیخي ورسته د کورنۍ چارو وزیر او د غشان د ملي امنیت رئیس خاغلی محمد انی فاطمر او امر الله صالح لخپل دندو استعفا وکړي، وی چې د وخت ولسمشر لخوا هم منل شوی، او اوس مهال په نوی حکومت کې د ملي وحدت په حکومت کې هم دوی لوړ امنیتی پوسټونه لري. د پراسال کې تر دې مخکې وی دولتي امنیتی سرچینې د نوم نو خودل په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې یاد دوه چارواکي چې ویل کیږي د دوی استعفاوي ورکړي او استعفای د جمهور رئیس لخوا منل شوی دي، دوی د دندو څخه ګوښه شوی دي، بلکې د استعفاو موضوع نه ده، او دوی درې لوړ رتبه افسران هم یاد کړي دي چې د شاهین قلوردو کې په بلخ کې ول چې دوی هم دندې ګوښه شوی دي. د غشاندې ولسمشر مانی په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی د 203م 215م 209م او 208م قولي اردو د قومندانانو وړاندیز هم منظور کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د 208م ظفر قولي اردو قومندان بریج جنرال امان الله په بلخ کې د 208م قولي اردو د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. دا قولي اردو چې د تیر جمعې پورس په یو حمله کې د ملي اردو ګڼ شمیر افسران او سرتیری ووژل شول. بل تکل سپ
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، اجمل تورمان د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابل د دفاع د وزیر او همدارس د لوی درستیز د استعفا یا لدندو د لری کېدو او همدارس د دفاع وزارت او د دفاع وزارت لپاره د سرپرست د او سرپرست وزیر په توګه د طارق بهرامي د معرفي کېدو او همدارس د لوی درستیز د مقام لپاره د جنرال شریف یفتلی د ټاکل کېدو په اړه راپور راکو. د یادونې وړ ده چې یو ضروري تصیب کار ده چې د بلخ نهم نمبر قول اردو ده، اووم نمبر نه ده، چې زما همکار په یقین سره چې اووم نمبر قول اردو ویل ده به فقط یوه لفظي اشتباه وي. خو کبیرتا اصلی مسئله تراشو، خبره داده چې د محکمه واورې دل پراپور کې چې د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست وزیر ورسته لهغه وټاکل شو چې د دفاع پخوانی وزیر عبدالله خان حبیبي خپل استعفا ظاهرا ولسمشر ته وړاندې کړه. همدارز لوی درستیز هم لدندې ګوښه شوی دی. معلومه نه ده چې استعفا یې ورکړې خو که او که لدندې لرې شوی، خو د ولسمشر مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو استعفا یې ورکړې دي. خو راځي اوس دې مسلې دا مسله وڅېړو چې آیا پرختیا سره دفاع وزیر او لوی درستیز په دې مسله کې ګرام وکنه. دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پایل کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لغړی صالح محمد صالح څخه کړي. ښاغلی صالح په ځواب کې وایي
ماول خو دغه پیخه شهیدانو ته ده یعنی د پردوس واره مو زخمانو ته ده رب العالمین په دلبار کې عجله شفا واره وګوره کمنګ او تاسو مهم شو او دغه مسلې ته د نږدې نه کتنه وکړو. دلته د وزارت دفاع او د لوی درستیز ډېر زیات په دې کې به ګناه نه وي ځکه چې دغه یو جبهه جنگ نه و یو داسې عمله وه چې دغه د وزارت دفاع یا د لوی درستیز په توان کې وجود نه لره. دا به هغه وخت د دې غفلت وی چې دې یو تارو پلان کړی وی او هغه پلان د دې شان شوی وی یا دې په خپل په جنگ کې هغه خپل پلان کې د دې سربازان ډېر زیات تلفات لیدلي وی د دې کمین سره مخ برابر شوی وی و دلته مسولیت دې مشرانو ته راځي کېده. وخت چې په دروازه کې پیرادار په دې ونټ وانیږي چې دغه د خو بد تفصیص وکي او دغه کسان د طالبانو د ډاکومنټ کې فارقونه کې وزیر فکر کوم دا دی چې د وزیر دفاع د دوی د ریسې ډېر مشکل باندې ته نه وي. مهمه خبره دا ده چې زمونږ تعلیم او تربیه ظرفیتونه ټول لوړ شوې دي. دلته افسوس خبره دا ده چې کله زمونږ سربازان تعلیم او تربیه ته دي هغه څه چې لازم مره تعلیم او تربیه نه ویني دغه څه ناس ته او درې مشتري کورس ته
صالح صاحب
ته دغه باید په توجه سره دغه کورسونه د وګوري
تعلیم صالح صاحب
دغه کورسونه کې خپل وخت ځای کوي.
صالح صاحب تعلیم تربیه په ارتباط باندې یو لوی بحث ده. د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو د روزنې لپاره ډیره توجه کیږي نظر د غنور ته چې ملي پولیس دی یا نور دی په هر صورت په دې به جدا بحث وکړو. راځو تاسو دې پوښتنه ته چې تاسو وایي دغه مسؤلیت دوی ته نه راځي کیږي. کله چې مسؤلیت نه راځي کیږي ولې ولسی جرګې دوی استجوابوي؟ پرون تاسو پریکړه کړې د کمیسیونونو چې باید د وزیر لوی درستیز او دغه راز د قلوردو قماندانان باید استجواب کړي او کچېر د دوی هغه تشریحات تاسو لپاره د قناعت وړ نه ورسره ممکن شاید استزه کړي وي او په دې شکل باندې د ادم رائے یا د رائے اعتماد موضوع مطرح کړي. ولې دا پروسه تاسو په ورسره جرګه کې مخته وړي؟
وګوري د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې زموږ ټول کارونه تشریفاتي دي او دې په ځای چې یو څو خوشاله کو بنیادی کار چې د افغانستان د بهبود لپاره د وزیر امنیت لپاره په کار دی هغه څو هغه د لاس لاندې ځینې څه نه پاره کار کوي. د دې په خاطر چې وکیلان خپل ځانونه خپل موکلونو ته وخه چې موږ دغه نو کار توان مندي لرو یا دغه کار موږ چې وزیر دفاع یا د درستی کمانډان له خوندو نه اوخته زموږ دغه وسو او غیر مستجاب وکړي هم کوته ولېګ او هم په دې طریقه ده. مهمه بنیادی کار داره چې موږ څنګه کولای شو په دې ملک کې امنیت راشي سول راشي او د قانون تطبیق کارو شي او دغه ته سیستم روانه موږ باید ته وځو سیستم ته وکړو. ګوره وزارت دفاع لوی درستی لري بیا دغه ته کمانډان د خوندو لري کمانډان د خوندو به رئیس ارکان لري بیا دالته نوکریوال لري دغه ټول مسلې باید نتیجې ته موږ ورسې کو چې آیا دلته په دې دروازه کې داخله راتلل د سره خوانکاري صورت نیولل کني نه نیولل دا موضوع باید دلته وڅېړل شي او مسولیت هغه چا چې غفلت کړي بعد هغه تور په غاړو کې دا چې اوس دروازه کې پیرادار خپل پیراداری نه کوي غفلت کوي دې په دې چې موږ خپل مسولیت راوالو وکیلان هم په وزیر دفاع او په وزیر سیاست ځکه فکر کوم په دې سره مشکل نه حل کیږي. کچې دا وزیر دفاع او سیستم تل به تیمار چې کوټ هم لاړ شي هغه مشکل پیدا شي. علي مهمه خبره دار چې هغه پلان چې د تعلیم تربیه لپاره وکړ دی موږ دقیق په هغه نو کړیوال چې په وروزو کې دی او هغه دقیق به تاسو خپل نو کړی د تا وڅ غره شي دا هغه پات دقیق و چې لري آیا دا په لاران بل مهم شي کسب دي ومن کشتور غوڼو ډېر ځای په دې دروازه کې دي خلک سره همکاري صورت نیول لکه نه ولې.
صالح صاحب د دوی له استعفا سره اوس بیرته د موضوع را پورته کیږي چې څوک باید دوی په ځای وټاکل شي. اکثرا دا څه په کوسره ډېر ژر په دې باندې بحثونه کیږي چې څوک د دې لپاره مناسب دی څوک نه دی. دغه پیښه ته په پام سره او په دغه سی وضعیت کې چې دوی له کار لري کیږي یا استعفا کوي آیا یو بل څوک ټاکل کیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي چې وکول سي پراتونکو کې دغه سي حمله مخنیوي وکړي؟
زما په نظر باندې هر څوک چې د وزیر دفاع په دې راځي لوی درې څوک دې راځي هغه پر د دې نو حالات به تر ته راځي ځکه ته یو ډیر وخت کېده چې په درو کارونو باندې حاکم وو د وټو نه نه جوړښت نه دوړو هم لوی درې څوک هم وزیر دفاع د کمانډان په توګه تر دغه لوی درې څوک پورې او یا کمانډان توبین اثر او وزارت دفاع پورې سیدل دې حاکم وایي لره په ټولو مراتو کې د فکر کوم چې بیرون نه څوک راځي داخل نه څوک راځي هغه بدونه په دغه خپل کارونو باندې دونه تسلوتونه لري. مهم شه زما په نظر باندې دا چې د افغانستان کشفي ورګانونه باید د کې اصلاحات راشي
او امکانات چې کاش مصرف یا په درست ډول مصرف شي وسنه جنگ استخباراتي او کشفي جنگ موږ باید خپل کشفي او استخبارات کوي کوته څو کړی چې استخبارات کشف زموږ کوي شي ویني او هغه مسلکی روزل لیدلی نه وي هغه امکانات چې وسنه دنیا اوس خلاص کړي دي هغه زموږ دغه کشفي او استخباراتي روزل ته خلاص کړي چې اوس ویني دته د پاره روزل نه وشي د فکر کوم چې ځان نه وځي د پاول د دې څه په سامنے دا کار نشي امکان نه لري
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ستاسو په نظر آیا د نوی وزیرانو د نوی وزیر د نوی دفاع وزیر سرپرست دفاع وزیر معرفي کول او همدارس د لوی درستیس په توګه د یو نوی مقام ټاکل به هغه ستونزې چې لدې مخکې په امنیتی برخه کې وي حل کړي په تیر د دفاع وزارت په چوکاټ کې هغه ستونزې چې رامنځته شوې دي او هغه حملې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د دفاع وزارت پر قرارګاه شوې دي آیا دا ستونزې به له نویو مقررېو سره حل شي په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمېره ولیکئ په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو په همدې حال کې د کابل ښار د دینی عالمانو شورا د بلخ د 209 شاهین قلی اردو پر سرتیرو او افسرانو د جمعې د ورځې برید وغنده او ویل چې پر ملکی او سپیشل ځایونو دا ډول حمله د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند له کابل راپور راکوي.
د کابل ښار دینی عالمانو وویل پر ملکی ځایونو روختونونو ښوونځیو مدرسو سپیشلو او عبادت ځایونو برید کول او پکې د مسلمانانو وژل د اسلام له نظره جایز نه دی. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د بلخ ولایت د شاهین قولی اردو پر سرتیرو او افسرانو برید د اسلام او بشریت له ټولو موازینو خلاف وګاڼه او په کلکو ټکو وغند. د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی وویل
الله رب العزت می فرماید کسی کی یک مسلمان را قتل میکنه قصدن
الله رب العزت فرمایید څوک چې یو مسلمان په خاصی توګه وژني د هغه ځای د تل لپاره دوزخ دی. د کابل ښار د علماو شورا پر روختونونو شونځیو جماعتونو او سپیڅلو ځایونو بریدونه غندی دا حمله د اسلام له نظره حرام ده.
دوی د بلخ ولایت د شاهین قلی اردو پر سرتیر او افسرانو برید د افغان حکومت افغانانو او اسلام د دښمنانو کار وباله. د کابل ښار د عالمانو د شورا مسؤلینو دا هم وویل چې د شاهین قولی اردو په سلګونو سرتیر او افسران د برید پر مهال په جماعت کې او د خدای په عبادت بوخت وو. دوی د قرآن د آیتونو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر بنسټ وویل هیڅوک حق نه لري چې پر عبادت بوخت کس ووژني. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د بلخ ولایت پر شاهین قولی اردو د وسلوالو طالبانو په برید کې په سلګونو افغان سرتیرو او افسرانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل ښار دینی عالمانو وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ارزښتونو او د خلکو د ژوند خوندیتوب ته ملاګانې تړلي او دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د یاد قولی اردو هر سرتیری او افسر چې په دغه برید کې له قولی اردو څخه دننه له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کړې وي باید سخته سزا ورکړي. د دغه شورا غړي عزیز الله مفلح وویل
از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش ما امی است که کسانی که در
افغانستان له اسلامی جمهوری دولت څخه زموږ هیله ده چې هغه کسان چې په دې پیژه کې لاس لري په دې برخه کې عسکري او اسلامی قانون هر پریکړه کوي باید پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ارګ ماڼۍ ویلي چې د شاهین قولی اردو د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او که دغه قولی اردو لوړ پوړي مسؤلین پکې هم لاس ولري و به پوښتل شي. تازه راپورونه وایي چې تر دغه پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او لوی درستیز استعفاوي ورکړي چې د ولسمشر لخوا منل شوي دي او دغه شان د بلخ شاهین قولی اردو درې لوړ پوړي افسران هم له دندو ګوښه شوي چې ویل کېږي څېړنې به ورڅخه وشي. د کابل ښار د عالمانو د شورا غړو دا هم وویل چې په دغه پیښه کې د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري ځکه چې پخوا تر دې هم په ورته پیښو کې شواهد ښودلي چې بریدګر یې له پاکستان څخه استول شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د افغانستان لپاره پر پالیسۍ غور کوي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن یو ځل بیا د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره د یو په اړه معلومات راکوي. تورمن صاحب
بلې تکل سی بیا هم د سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په یو نایلم شوی سفر کابل ته رسیدل دي که څه هم د دغه سفر په اړه کمی حکومتي سرچینې په رسمي ډول سندي ویلي خو په غیر رسمي ډول یو سرچینې چې نه غوښتل نو واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویلي چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر راتګ هدف د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزونه او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې څرنګواله ده. دا په دغه حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره کتلی ول او د ورته موضوعاتو پر سر له دوی سره خبرې شوې وې چې د ځینو برخو کې په ځانګړي ډول په امنیتي برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه هم شوې وه. خو د ښاغلي جیمز ماتیس د سفر او دا چې د چارواکو سره پر کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي دا به د ورځې په ترڅ کې او نور راپورونو کې څرګند شي چې دوی پر کوم موضوعاتو غږېدلی دي، پر کوم موضوعاتو یې خبره کړې ده او په لیدلو کتنو کې پر کوم موضوعاتو باندې سره د افکارو تبادله شوې ده. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمانو چې له کابل د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه معلومات راکول. جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. نن په خوست ښار کې یوه درنه موټر بم چاودنه وشوه. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبه له خوست نه راسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. الوخیل صاحب، دا حمله په کوم ځای کې شوې او د تلفاتو په اړه مو څه معلومات ترلاسه کړي دي؟
سلام تاسو او در رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ماسپښین د افغانستان په وخت یوه بجه د خوست ښار اړوند ختیځ لوري ته د کاروان سرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم برید وشو. د چاودنې غږ ډېر پیاوړی و او تر ډېرو لرې سیمو هم غږ واورېدل شو او هم هغه ګردونه او دوړې او لوګي هلته لیدل کېدل. کله چې پېښه وشوه، سیمه سمدلاسه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوه او تر دې مهال هم چا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته نږدې ورشي. یا د سیمه ته د هوایي میدان سیمه ده او په هغه ځای کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه موجوده ده. عموما د پیښو پر مهال ولایتي قواوې چې دوی سره دي د پیښې ساحه د امنیتي پوښښ لاندې نیسي او تر څو چې د دوی هغه پلټنې بشپړې شوې نه وي تر هغې عامو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکوي. مونتا دا مسیر مهم مسیر دی، دا په دې لار باندې د خوست ځاځي میدان ته تریزیو ته صبریو ته باغ او لکڼو ته عموما د ګاډي چې ځي او راځي همدا لار ده. البته د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوه دولس کلنه ماشومه جنۍ هغه د پیښې له نږدې ساحې څخه چې په کور کې زخمي شوې وه هغه دلته د ښار کومکي معالجوي روغتون چې یو خصوصي روغتون دی هغې ته د درملنې لپاره راوړل شوې ده. نور تر دې اضافه نه چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي او نه اوسه پورې د دې پیښې هغه قربانیان یا څه تلفات چې لري د هغې په ارتباط هم کره او موثق معلومات نشته.
الو خیل صاحب، خوست تر ډیره پورې په دې وروستیو څو کلونو کې امن و، یو دم دا ناامني له کومه او په کومو دلایلو ستاسو په نظر او د کارپوهانو سره چې تاسو خبرې کړي له چارواکو سره مو چې خبرې کړي له کومه را پیدا شوه؟
په مجموع کې سرحل دی چې خوست یوه داسې منطقه ده چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې ده. دلته که د دولت وسوال مخالفین وغواړي ښایي په اسانۍ باندې دلته تګ او راتګ وکړی شي. عموما داسې یوه نیمه پېښه خو رامنځته کېږي، بیا هم خلک تر یوې اندازې پورې د خوست په امنیت باندې ډاډمن دي او هغوی فکر کوي چې داسې یوه نیمه پېښه رامنځته کېږي، خو د خوست په عام شکل باندې د خوست امنیت ډاډمن دی، خو امنیت لري.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل و چې په خوست کې د نننۍ موټر بم حمله په اړه معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو بجو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دوه بجې او دېرش دقیقې دي. صفی الله ستانگزی تا غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي دفاع پخوانی وزیر عبدالله حبیبی او پخوانی لوی درستیز قدم شاه شاهیم وایي د دوی استعفاوی د ملي ګټو په خاطر دي. دغه دوو چارواکو څو ورځې وروسته له هغه دنده پرېښوده چې په بلخ کې په 209 شاهین قلي اردو وسلوالو طالبانو حمله وکړه او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس په یو اعلان شوی سفر نن کابل ته تللی دی. تمه ده ښاغلی ماتیس په دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د خوست ښار اړوند کاروان سرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوې ده. دغه چاودنه نن غرمه مهال یوه بجه شوې ده چې غږ یې تر ډیره لرې اورېدل شوی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي شریک شوي. ځینې سرچینې وایي ډېر ژر به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ننګرهار کې راڅرګند شي. دغې سرچینې ویلي د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې د ننګرهار ښاروالۍ میلمستون د حزب اسلامي امنیتي کسانو ته سپارل شوی دی. د فرانسې د جمهوري ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې ایمانوئل ماکرو او مارین لوپین تر نورو مخکې دي او دوی دواړه به د می په اوومه په دویم دور کې سیالي وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره فدریکا موګرینی په لومړنی رسمي سفر روسیې ته روانه ده. هغه هم په داسې حال کې چې د روسیې او اروپای ټولنې ترمنځ مخالفتونه اوج ته رسیدلي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما به نن وروسته له هغه چې له سپینې ماڼۍ وتلی د لومړي ځل لپاره په شیکاګو کې خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم مرزی احمدزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې 15 نوي عصري فابریکې په کار پیل وکړي. حمیدالله خادم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو کار بشپړ شوی او په فعالیت سره به زیات شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
له دغو 15 فابریکو څخه یوه د معلوم شو د پروسس سره فابریکه ده چې په فعالیتو سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. همداراز د خوراکي موادو او د مرمر ډبرو د پروسس نوري فابریکې هم د مونتاژ په حال کې دي.
پروسس څنګه معلومات درولاتي
هرات خغلی خادم وایي چې د هرات د صنعتي ښارګوټي د بریښنا ستونزه حل شوی او رستربلی په کې اقتصادي پرمختګونه د پیاوړتیا په حال کې دي. نوموړی وایي چې اوس مهال د هرات په صنعتي ښارګوټي کې سباندې 213 فابریکې فعالیت لري. په غور ولایت کې د لوخو منځلو د مایه یو فابریکه پرانیستل شوه. د غور د سوداګری او صنایعو مدیر علی رضا حسنزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکه هر ورځ بازار ته 40 کارټنه د لوخو منځلو مایه وړاندې کوي. حسنزاده زیاتوي چې دغه فابریکه د یو افغان سوداګر لخوا د 10 لکه افغانۍ په ارزښت جوړه شوې ده. د غور د سوداګری او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې دوی غواړي چې د خصوصي سکتور په هڅونې سره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا شان فابریکې فعاله او بازار ته کورني محصولات وړاندې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو پوچی قزاقي وړی 1550 افغانۍ، یو پوچی پاکستانی وړی 1780 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، د وریځ یو درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر وړی 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ. د خبرونو پای.
آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز الله لخوس نه په خپل سمس کې لیکلي دی، افغان حکومت نه مې د هیله ده چې داسې کسان په دندو و نه ګماري چې د هغې دندې لیاقت نه لري او له دې سره به ناامني تر یوه حده زیاته شي. فضل الرحمن فضلي له ننګرهار نه لیکي، د چارواکو له دندو لرې کول کومه معنا نه لري بلکې قوي مدیریت او همغږۍ ته اړتیا شته، او بله دا چې باید په دندو کې غفلت ونه شي. او ساحل له ننګرهاره په خپل سمس کې لیکلي، په دې پیښه کې ګرام کسان د قول اردو قومندان او جګپوړي چارواکي دي او باید درنه سزا ورکړل شي. په دې پیښه کې باید ولسمشر ته اجازه ورکړل شي او پریښودل شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. لومړی د نیمې نړۍ اونیز پروګرام ته، او ورپسې به د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دیونه په نیمه نړۍ خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په فعالیتونو خبرې کوو.
مو د 34 ولایت خود مو څارنوالۍ اختصاصي معنی خشونت علی زنانه داریم کې خوشبختانه در 23 ولایت مو تنه څارنوالۍ مو مشخصا زنانه هستند.
د چینو موري څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو څومره قضیه چیرلې، او د هغو میرمنو خبرې به هم واوري چې د بیلابیل ستونزو لامل یې دلته مراجعه کړې ده.
د سکسار مزل کټ کښکاله بورډ مده د کوسي سات دتم کټ کټینو نو سات بازو ته مې دروي مرزات ک بخو دیګه ی قصو تر د فرق مزات.
زه مسوده نیازیم.
هغه شخص چې د خزې د هزار وضعیت مرتکب شي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیر شمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو سنګسار د مور او پلار او د میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو جنسي تیریو په کم عمر کې ودونو حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی له یوې خوا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته نه پاملرنه له بلې خوا هغه څه دی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډیری وخت په عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کیږي چې د قرباني ښځو قضیې په سم ډول نه څېړي او دوه ګونی چلند ورسره کیږي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو جوړښت 3 محاکم او څارنوالۍ دي چې د قانون له مخې د ورکړل شوو صلاحیتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کلونو کې د محاکمو او څارنوالیو تر څنګ د ضرورت او قضیو د ډیریدو په خاطر یو شمیر ځانګړو څارنوالیو او محاکمو د موجودو څارنوالیو ترڅنګ فعالیت پیل کړی چې له دې جملې څخه یو هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ ده چې په 2008 میلادي کال کې په کار پیل کړی دی. دا چې په وروستیو کلونو کې اختصاصي محاکم او څارنوالۍ د کوم ضرورت پر اساس ایجاد شوي او قانوني مشروعیت یې څه دی، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي کله چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د کار تراکم زیات وي ځینې قضیې په سم ډول نه څېړل کیږي. نو اختصاصي محاکم او څارنوالۍ په جدي ډول او د مسلکي کسانو په درلودلو سره کولای شي قضیې په سم ډول وڅېړي.
زمانی که به بعض جرایم محاکمه خاص ضرورت میشه و ایجاد میشه،
کله چې د ځینو جرمونو د څېړلو لپاره خاص محاکمو او څارنوالیو ته اړتیا پیدا کیږي، دغه ډول محاکم او څارنوالۍ د مسلکي کسانو په درلودلو سره په ډیر جدي ډول قضیې څېړي. دا ډول ځانګړي څارنوالۍ دوه ګټې لري. یو دا چې د کار تراکم په عمومي څارنوالیو او محاکمو راکموي، او بل دا چې په دې ډول محاکمو او څارنوالیو کې مسلکي کسان قضیې په ښه ډول څېړي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ جوړول د افغان میرمنو جدي غوښتنه وه او په دې برخه کې ډیره مبارزه کړې ده. زه فکر کوم دا څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو لپاره ډیره ګټوره او یو ضرورت دی. هغه ستونزې چې پخوا میرمنو په محاکمو او څارنوالیو کې لرلې اوس څنګه حل شوې دي؟ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشر پروین رحیمی په وینا نوموړی څارنوالۍ د خزو پر وړاندې د ناوړه وضعیت او موجوده ستونزو پر اساس د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې رامنځته شوې ده، چې په 34 ولایتونو کې څانګې لري او په 23 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې د ښځو دوسیې څېړي.
در چوکات اداره لوی څارنوالۍ در سال 2008
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په 2008 میلادي کال کې د اتو غړو په درلودلو سره د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د یوه کمیسون په شکل رامنځته شو. وروسته بیا کله چې ولیدل شول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په ډیرېدو دي او ډیرو میرمنو دلته مراجعه کوله، بیا په اتو زونونو کې هم څانګې جوړ شوې. کله چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ او توشیح شو، نوموړې څارنوالۍ هم ټولو ولایتونو ته وغځېده او نن موږ په 34 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ لرو. په 1915 کال کې دې څارنوالۍ مرستیالۍ ته ارتقا وکړه او اوس د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې فعالیت کوي. همدارنګه په 40 ولایتونو کې آنلاین ډیټابیس لرو چې د تاوتریخوالي پیښې ثبتوي. زموږ کارکوونکي ښځینه او نارینه دواړه دي، په راس کې ټولې ښځې دي. عمومي رئیس او څلور نور رئیسانی او د تحقیق په برخه کې همکاران یې ښځینه او نارینه دي.
هم مردا را به خود داریم و هم زنا را داریم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ ته ګڼې ښځې د خپل مشکل د حلولو او دوسیو د څېړلو په خاطر راغلې وي. هر یوې بېلابېله کیسه لرله، له جنسي تېرینه نیولې تر وهلو ټکولو پورې. اکثرو یې د کورنیو خلکو له ویرې خبرې نه کولې. د همدغو میرمنو له ډلې څخه مو له یو څو تنو سره خبرې وکړې.
14 کاله کېږي چې واده مې کړی، میړه مې ډېر ظلم راباندې کوي، مخدره مواد کور ته راوړي، خپله بیرون وي، ما ته وایي تی راته خرڅوه، کله چې خرڅ نه شي یا پیسې لږ وي ډېره مې وهي. د سپي په کاسه کې سر راته ښکته کړ، راته یې وویل ته زما د ډوډۍ لیاقت نه لرې. بیا یې په سر په لرګي ووهلم. اوس دلته راغلی یم چې شکایت ترې وکړم. څو ځله مې د ځان وژنې هڅه کړې ده، خو خدای بچ کړی یم.
زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي.
میړه مې ډیر ظلم راباندې کوي، تل مې وهي، کاروبار نه لري، ټول ورځ په کور کې وي، تل مې ګواهي چې طلاق درکوم. له کوره مې ووزه، اولادونه مې ښوونځي ته نه پرېږدي. لورګانو مې تر نیمایي مکتب وویل، بیا یې له مکتبه وویستلې او په زور یې میړه ته ورکړې. اوس له مجبورۍ یې دلته راغلی یم. میړه مې باید اصلاح شي. پخوا به ډیر په میرمنو ظلم کېده، اوس چې د میرمنو لپاره محاکم او څارنوالۍ جوړې شوې، د ښځو په ژوند کې څه ناڅه ښه والی راغلی او کولی شي له خپل حق څخه دفاع وکړي.
اغلی رحیمی وایي کله چې یوه زیانمنه ښځه دوی ته مراجعه کوي، دوی له قانون سره سم چلند ورسره کوي. نوموړی زیاتوي، خوشبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیې په ښه ډول څېړل کېږي.
در مجموع ما مطابق به قانون منع خشونت
په ټوله کې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سره سم اهداف او دندې لرو. کله چې یوه زیانمنه میرمن موږ ته مراجعه کوي، په لومړۍ ورځ یې 30% کې کار پر مخ ځي. د میرمنې عکس اخیستل کېږي، استعلام یې ترتیبوو، د موټر په وسیله یې عدلي طب ته د څېړلو لپاره لیږو او په هماغه ورځ یې میړه پسې جلب لیږو. بیا د معذف څارنوالۍ لخوا څېړنې کېږي او موږ کوښښ کوو چې له دواړو خواوو اسناد او شواهد ولرو. له څېړنو وروسته د اختصاصي محکمې لخوا له زیانمنې میرمنې سره عدالت کېږي. په اختصاصي محکمو کې هم مسلکي کسان دي او په ښه ډول قضیه سیړي
قضایا را به عمق بررسی میکنن.
کله چې یو خزه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي پر فزیکی ځورونې سربیره له رواني اړخه هم صدمه ویني. ځینې میرمنې خو ان فکر کوي چې د میړل خو ور سره تاوتریخوالي او بد چلند د هغه حق دی او په پټه خوله یې زغمي. خو کله چې د زغم او صبر کاسره ډکه شي بیا نو میرمنې په روحي او رواني تکلیفونو اخته کیږي. میرمن پروین وایي دوی د حقوقي خدماتو ترڅنګ رواني خدمات هم لري چې په اونه که دری ورز میرمانو تا روانی مشوری ورکوی.
ما بخش مشاوری روان درمانی را داریم.
موږ د یوې موسسې په مرسته د زیانمنو میرمنو لپاره په اونۍ کې درې ورځې د رواني مشورو برخه هم لرو. د رواني مشورو برخه د دې لپاره ده چې اکثرا تاوتریخوالی د روحي او رواني ناروغیو سبب ګرځي. موږ دا خدمات یوازې میرمنو ته نه وړاندې کوو، بلکې سارنوالانو ته مو هم په دې برخه کې ځینې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې یوه میرمن په کومه رواني مرحله کې قرار لري. مثلا زموږ د قتل ډیری قضیې داسې دي چې معلومه نه وی چې میرمنې ځان وژلې که وژل شوې ده. د کورنۍ غړي یې د ځان د خلاصون په خاطر دا دلیل راوړي چې میرمنې یې رواني ستونزه لرله ځکه یې ځان وژلی دی. نو سارنوال باید دا وړتیا ولري چې یوه میرمن د رواني حالت په کومه مرحله کې ځان وژنه کوي، او دا باید د هغو کسانو لپاره د تیښتې لار نه وي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
افراد متحدی از حقوق زن نباشن.
پروین رحیمی وایي د ښځو اړوندې قضیې له ښځو چارو وزارت او د پولیسو له حوزو څخه دوی ته راځي.
از شروع سال 1396
د روان کال له پیل نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دو اتیا پیښې له موږ سره ثبت شوي دي چې د ښځو چارو وزارت حوزو او پولیسو لخوا موږ ته راجع کیږي. د تاوتریخوالي قضیې چې ډېرې زیاتې او معمولې دي، د ښځو وهل ټاکول دي او همدارنګه د ښځو وژل، جنسي تېری، ځان وژنه او دې ته ورته نورې پیښې. په دې برخه کې موږ کوښښ کوو د کال په آخر کې د ښځو چارو وزارت ته چې پالیسي جوړوونکي وزارت دی د تاوتریخوالي ټول امار او ارقام ورکو. دا بیا د ښځو چارو وزارت دنده ده چې د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی ډیر شوی او د راکمولو لپاره یې مشخصه پالیسي جوړه کړي.
پالیسي های مشخصه را به خاطر کاهش ازو باید در نظر بگیره.
میرمن پروین د تیر کال د ځینو مهمو قضیو یادونه هم کوي چې دوی څېړلې دي. له هغې جملې څخه یوه هم د زهرا قضیه ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ څېړلې ده.
خوب بعض قضایا
ځینې قضیې دي چې رسنیو ته راوځي، خو کله چې څېړل کیږي تغییرات پکې راځي او رسنۍ بیا تر پایه نه څاري. مثلا د زهرا قضیه چې په دې قضیه کې د زهرا پلار هم دخیل و. د زهرا پلار یوه نجلۍ راتښتولې وه او په بدو کې یې زهرا په ډیر واړه عمر کې ورکړې وه. کله چې زهرا ودیږي د خسر په کاله ډیرې سختۍ ګالي او بالاخره ځان ته اور اچوي او مړه کیږي. د زهرا میړه تښتېدلی، خواښې او خسر یې هم یو کال زندان کې وو، او دغسې ډیرې نورې قضیې دي چې څېړل شوي دي.
فیصله های 20 سال حبس، 18 سال حبس و 16 سال حبس بودیم.
۱۳۵۹ کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د ښځو وژل، جنسي تېری، د بدن د غړو پرې کول، تیزاب شیندل او نور. خو دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ څومره دغه ډول قضیې څېړلې دي، د یادې څارنوالۍ مشره یې په اړه وایي.
مو د سال 1395 در څارنوالۍ من خوشنط الیزانان در کابل.
په ۱۳۵۹ کال کې په کابل ولایت کې 1260 قضیې څېړل شوي چې 1099 قضیې پای ته رسیدلی دي. 1055 ابتدایي محکمې ته استول شوي دي. 1012 استیناف محکمې تعقیب کړي دي. 1080 د نهایي پریکړې په خاطر د تمیز څارنوالۍ ته لیږدول شوي دي. او 399 قضیې انصراف شوي دي. 115 قضیې حقوقي وي چې فامیلي محکمو ته استول شوي دي. 210 قضیې هم تر څېړنو لاندې دي. د یادې څارنوالۍ د مشر په وینا د کابل ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې قضیې څېړل شوې دي.
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د ډاینامو د ترمیم لپاره جمیل د ټول کلی څخه پیسې راټولې کړې. اوس راځئ چې واورو آیا ډاینامو ترمیم کیږي او کنه.
استاذ کسب کار خو اسی الله ته نه وی ګران. ته ګوره زه چې تر څو دیاکس ته فکر کوم تا بیا وخت هماغسې لینونه سره تړلي وي.
بس د استاد شاګرد پر په همدې کې دی یاري.
خو ګوره استاد شاګرد زه یم نه جمیل.
او سلطان یاري ښه په ژبه پوه شاګرد دی، ته خو هغه په لاس راکړه.
ښه کوم یو دغه اوسپنیز که هغه بل پلاستیکي لاستی والا؟
نه هغه اوسپنیز.
بس تاسې استاد او شاګرد، زه به دې کاغذو ته ګورم او کار به مو څارم.
سلطان یاري دا لین هلته وتړه.
ښه
جمیل جانه هر څه دې منو، خو چې له کاره مو ونه باسې نور ته پوشه او دا د ډینمو کاغذونه دي.
ته صبر سلطان ماما، دا لین هلته وتړه.
ښه استاد څه فکر کوي چې جمیل بای زمانه ښه زده کړي که څنګه؟
یو نه خو دوه کسان ښه دي چې کار زده کړي. ته مه خفه کېږه، ستا کارم بیرته ګورم، بیا دې غلطي وایم
بیا به هم زه درته ولاړ یم او درنه زده کوم بی.
خدای دې توان درکړي یاري.
استاذه لکه چې کارم سره سپک شو.
هو بس نیمې وبوله. سلطانه یاري ته راسه دغه پیچ ښه ټایټ کړه، زه به هغه پورته لین وتړم.
ښه دغه پیچ؟
هو همدا یو. نه نه کوګې مه تاووه چې سلیپ یې نه کې.
ښه
ښه دې راګیر که.
خو سلطانه یاري خفه نه شي چې زه وایم دا وکه او دا وکه یاري.
نه نه استاذه ګډ کار خو همداسې وي.
السلام علیکم هلکانو، ستړي مشئ.
ستړی مشئ
استاذه. څنګه کار خو به نه ستړی کړی؟ څنګه وزن ډېدي؟
کار خو به ستړیا نه کیږي، خو زه شاګردانم لرم شکر، هغوی ته هم باید یو څه ور زده کړم.
ښه دا خو منې چې ستړی. ښه سلطان اوخیه ته څنګه یې له کار سره؟
شکر دی ولی
استاد، یو څه در زده کوي او که نه؟
هو اکرم خانه، خو دا به دې م اورېدلی وي چې کسب غلا کیږي، څوک یې در زده کوي نه.
ګوره خان صاحب زه بخیل نه یم، ما د ډینامو د لګولو مخکې هر څه ورته تشریح کړي یاري، او نور یې هم نه پسې پرېږدم.
ستا د کور ودان وي. خو سلطانه کار ته به ښه ډېر پام کوي، چې ما دې کلیوالو ته ننګه کړي چې سم کار به کوي، هسې نه چې بیا مو وشرمای.
بسم الله. لوری ولې دومره ډاره نه یې؟
څه شی و مورې؟
لوری پیره کای مې ته بیت اچو کنه څه ونو؟
خو بیخی مې سبق ایر شو، څنګه در راته وویل؟
وی لوری مور دې زار شه درنه. ښه بیا یې درته وایم، خو غوږ ونیسه ورته. ښه
ښه مورې.
ګوره لوری، یو وړوکی پیاز، دوه غټ پیازه او یو د کاسی پیاز، ټول څو دانې شوه؟
ته صبر، یو وړوکی پیاز، یو د کاسی پیاز، یو یو دوه کېږي که نه مورې؟
هو شاباسې لوری، یو وړوکی او یو د کاسی پیاز دوه دانې کېږي، او دوه غټ پیازه نور هم ورسره یو ځای کړه، څو دانې کېږي لوری؟
ښه ښه، دوه هغه شول او دوه غټ پیازه، دوه درې سالور.
آفرین شاباس لوری، شکر په لور مې.
مورې پیره کی کړه پخه؟
وی لوری وکی شوی؟ قربان دې شم درنه، بس دوه دانې پاتې دي، نور پاخه شوه، پلار به دیم تر هغې پورې راشي.
مورې د هیلې سره یو ښایسته کتاب و.
ښه څه پکې و لوری؟
هغې کې یو رسم و لکه تخته و او ګروپا مو سره بل شوی و.
ښه نو دا شی و لوری.
مورې هیلې ویل چې دلته یې لیکلي دي چې دا د مر برق دی، هغه تخته لمر ته کېښودی ده.
دا هغه ده، پلار خو یې په همدې کارونو بوخت و. چې اوس یې لوره هم ورسره سر شوه.
اوف مورې، ولې ما ته غوږ نه نیسې چې ځان سره خبرې کوي؟
ښه لورې غوږ مې دی که نه.
مورې هیلې ته مې وویلې چې زه غټه شوم او مکتب مې چې خلاص کړ بیا خپلو کور ته د لمر برق راوړم.
ښه لورې آفرین شاباس لور مې. اولو څه دوری شوې، ته در چې دا کړکۍ بنده کړم.
سلطان ماما د اکرم خان کا په خبره مخه پکیگا خیر دی
نه نه خپه نه ایم جمیله خوره څه خبره نشته
استاده چه در واخله دوری تیری شوی تا اوس هم د پیالې په سر لاس نیولی
او سخته دوری وی او جمیله یاره دا خان صاحب ډیر تند لاړو یو څه خو و زما مور پام شو خو کور دې ودان چې پوښتنه دې وکړه
هو استاذه خان صاحب لږه تنده خبره وکړه خو په کار کې خبرې راځي نو
خیر خپله صحوه او خطا منل ښه وي زه تیر ځل د ډینامو پر تړلو ملامت وم کار کې مې پوره تجربه نه وه خو هسې چټي مې سینه ورته ډبوله
یاري ماته به مې استاد تل ویل تر څو چې کار درنه خراب نه شي په سم به یې پوه نه شي
خو بل ځل به نه د خان خبر اورم او نه د ناظر ځکه چې اوس مې له استاد نه ډېر کارونه زده کړل
خو انډیوالي به نه خرابوي چې څه دې کار و دکان ته به راځې زه دې یاره خدمت کیم
سلطان ماما زه په رښتیا ډېر خفه وم ما ویل ته به د خان کاکا په خبره ډېر خفه شوی خیر دی مشر دی نو
هو یاري بنده خو له هرې خوا پوره نه وي او بیا خو پیسې او نوم په اسانه نه ګټل کیږي د دې خبرو سره مخامخ کېدل حتمي دي
دا خبره خو څه کوئ جمیله له هغه وخته مو چې د ډاینامو په کار شروع کړی د زهري د مکتب خبرې مې ډېر په زړه او مغزو کې تودې تودې ګرځي
ښه هغه څنګه
چې کور ته لاړم بس د زهري د مکتب کاروبار سموم د درس او د زده کړې قدر ښه ډېر راباندې راغی نوره مې نه لور او نه میرمن زوروم
دې نه بله ښه خبره اوهو دا څوک دی سلطان ماما چې داسې زر زر روان دی
کوم یو او دا خو خدای داد دی کنه
دا خدای داد څوک دی د لارې تا خو هغه مخکینی سړی ته ورته دی
اکرم خان یادوي جمیله او دا د همغه سړی زوی دی
خاص لمایا چې د معلم لرګی دې په لاس کې تغمې جوړې کړي بیا به زړه د بدمشه ښه کدوانه او خټکي سره بیل کړي
خدای دادا ستړی مه شي
خیر اوسې وروره ته هم ستړی مه شي زړه د
بدمشه خیر اوسې په دومره بیړې کې هم میلمه پېژنې وروره څه خبره ده مونږ ته هم ووایا
خدای دادا والکه په دې تخر کې دې څه نیولې
څادر مې دی زړه د بدمشه نو څه به وي
نو څادر ولې په اوږه یا په سر نه اچوي چې په تخر کې دې کلوله کړی
کتابونه پکې
څنګه کتابونه څه پې کوې
نه 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 کتابونه مېتابونه نه دي بل څه دي
سلطان راځه چې زه ته خپل کار ته ولاړ شو چې د ورځې تر پایه ختم کړو
هو زما هم کور ته بیړه ده
دا پیاله مالته کېده راځه
زه تاسو درځئ زه دا د چای پیالې ټولوم درځم
خدای داده او خدای داده چیرې روانې
لوری پام چې ونه سوځي ډیر سری دی ښه خو لږې په صبر وخوره
ښه موره پکوم یې
د زهرې پاره برق به کله راځي نو تا وې خو کار یې ختم شوی که نه
چې کله زه دا ډوډۍ ښه په مړه ګېډه وخورم بیا
زه د سرخان نه درنه ټولوم دا ډوډۍ خو دې د کړي کار یې نه د ډاینامو والا درته یادومه
بس که خدای کول د ماخام له اذانه مخکې به له خیر سره برق راشي
اوف اوف مره ای اوبه راکړه خوله مې ترخه شوه
ښه ښه در کوم لورې ورختهیي مه کوه
بلې اوبه راکړه
صبر وکړه
خوله مې ترخه شوه
ها واخله دا اوبه
زرینې یو دوه پیراکي به د بېله مرچه پاخه کړي وو زهرای کله خوړلی شي
هو سړیا دغه دي دا پیراکي خو مې بې مرچه پاخه کړي دي دغه دي
پخ کړی دی پلار جانا دغه دی
زرینه دا د مستو کاسل ګر دی خوکا نو لورې ولې د دا ترخه درو اخیسته
زهري ویل چې موري زه اوس لویا شویم تاریخ پیدا کیم خوړلای شم
خانه او دې شو خوړل لورې
خو چې خواږه چای راکړي بیا خوړای شم
سره پیږي ته ډاینامو په برق جوړولو پسې تلایبي او لور دی غواړي چې د لمر برق کلی ته راولي
دا د لمر برق نوم دې چیرته زده کړې لورې
پلار جانا هیلی سره یو کتاب و هغې کې لیکلي و هغې بیا راته ولوسته
نه پوهېږم چې څه وکړم ورته ووایم چې نوره دې مکتب ته لاړه شي او که نه
څه چرت وهې د زهرې پلاره څه خبره ده ولې داسې غلی شوې
څه نه
زرینه نه پویگم چه
پلارا کتاب کې رسمونه و ما تایم راوڑه
دلو غلی شلوری کنا پلار دی خبری کئی
خموره دا پیرکی زما زیگر تا زان تا پتوم چه هیلی سر یوزه وخرم
زوار شلوری خا چو سره یا
ویم که زهره دی مکتب تا لاره شی چه بعد خبر خوبا پیکی نوی کنا لاره دشی ها
وی مال خدایم دا سات وخته او توای چه بعد خونه دا نا ولی دا خو ډیره ښه خبره ده کنه
درنو اوریدونکو زرینې د دې لپاره چې زهره لورې باید مکتب ته لاړه شي د خپل خاوند سلطان په وړاندې مبارزه کوله آیا ستاسو په سیمه کې داسې شوي او یا ستاسو په نظر د اولاد د تعلیم حق یوازې په پلار دی که په مور او پلار دواړو مساوي حق لري؟